احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د یوناما مشر خبرداري وکړي.
Today we have an opportunity.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای شم چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري.
دی ګورالاینز دا هم وایي چې د وی میاشتې په جګړو کې تر زر ډیر ملکي افغانان وشل شوي. دا به هم واوري.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاوارس پن باندې بریدونه کړي دي.
په خوست کې تر سلو ډیر ډاکټران او ډاکټرانې فارغ شول.
ډیر دی خوښي ځای دی ډیر خوښي یو. د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ په تخصص تو پروګرام کې هلې ځلې وکړي موږ سره کومک وکړي.
د نور بس ته په خبرونه کې دا مسله چیړو. چوروسیو چپو د افغان میرمنو پر روغتیایي خدماتو څه اغیز کړی. تر هر څه مخکې خبرونه افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر دواخان مینپال ترور په کلکه وخندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوزجان له مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي تیر ماښام مسجد راډیو ته وویل
تازه دمو ځوکر رسیدلو سره او د امنیتي او د فایز ځوکرو پنسجام او سره د پولیسي خلکو مرسته او مراتړ د دې لامل شو چې نه وازه چې شبرغان خار له دوی نه بیرته ډیر ژر پاک سی او ونیول سی بلکې دوی ډیر زیات تلفات هم ورکړل. تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبل رسیدلې ده. دوی د شبرغان خار له سم څخه په شاو تمبول سو.
شغلستان اکسید افغان ځوکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې جګړو په روسیو څوونیو کې زور اخیستی او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنشار د طالبانو په لاس سقوط شو. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. د واخان مینپال پرون په کابل کې په یو ترسي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
There is evidence of summary killings of government officials.
د هدفې وجونو شواهد سته. د حکومت ترسنوي د مرکز د مشر د واخان مینپال د خوشینوونکي قتل په ګډون حکومتي چارواکي وجلسوي. موږ د اقلیتونو او شذو پر وړاندې د طالبانو د بشري سرغړونو جبري ودونو د ډال په توګه د ملکی وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو پر ودانیو د حملو له کبله اندیشمن یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن، په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وان برندت، د افغانستان د بشري حقوقو خپل واکمیسون او نورو کورنیو نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپلو بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو روسي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د زمري پښپاړسمه د طالبانو د حملو د سختولو د دې دلیل خو د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین پاړه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل بشلی سره وژغیده. د بیان لمخي میرمن بشلی هم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړي اندېښنه وښودله. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې شغلی اتمر او میرمن بشلی په افغانستان کې د جرایم مو د مستندولو او همدارس د بي ځای شویو کډوالو د وضعیت او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. سلوینیا چې د اروپای ټولنې دورې مشکوي پرونو ویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په د اگست په 13 په خپل فوق العاده غونډه کې له بلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتیدو په اړه بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس ته مک توبونو په اساس چې د سلوینیا لخوا د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ته استول شوی وای په دې ویډیو کانفرنس کې به د اروپای ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز د راپور لمخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بلاروس سرحد پوښتو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپای ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولند هم د اګست په 15 پر بلاروس تور ولګاوه چې د هیواد ته ډیر زیات کډوال اړولې دي. پولند وای بلاروس دا اقدام د ورسا د هغې پریکړه په خبرګون کې کړی دی چې بلاروسي لوبغاړي کریسچینا چیمانوسکایا ته سیاسي پناه ورکړه. چیمانوسکایا د ټوکیو د المپیک له لوبو څخه د راستنېدو پر مهال بلاروس ته لتلو ډډه وکړه. د روسي غاسپروم دولتي شرکت پروند اگست په شپږمه اعلان وکړ چې د سایبریا په لویدیس کې د غاس د پروسس په تاسیساتو کې له اورپی شې ورسته بهر ته د غاس د صادرولو بهیر پس شوې ده. د راپورونو له مخې نوې اورنګوي سیمه ته نشته په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښته، خو روسي رسنوي اعلان کړي چې د بلاروس او پولند لارو بهر ته د روسي د غاس په صادراتو کې د ورځې 1 میلیون مکعب متر کمواله راغلی. غاسپروم شرکت لدې مخکې د یامال اروپا د غاز د پایپ لاین په وسیله ل یامال ټاپو وسم څخه د بلاروس لاري جرمني ته روان 2020 کال په روسي درو میاشتو کې په لږه کچه د غاز صادرات پلان کړی وو. د غاسپروم چارواکو د دې ورلګیدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړی دي. د روسیې محکمه پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 15 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د دې حکم له صادرې دوه ورځې مخکې کالوی په هغه دوسیه کې چې نړیوالې تجارتي ټولنې له نشټې څارله مجرم وپیژندل شو. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د بارینګ واستوک په نوم د پانګونو د خصوصي شرکت بنسټ ایښودونکی مایکل کالوی د 2019 کال په لومړیو کې د دې ډلې له نورو مدیرانو سره یو ځای نیول شوی و. کالوی او د دې شرکت نور مشانو پر دوی لګیدلې تورونه رد کړې دي. د کالوی قضیه د روسیا او نړۍ د پانګونو د شرکتونو ټولنو ته سخت ټکان ورکړ او یو شمیر چارواکو او مخکښو تاجرانو په دې اړه اندېښنه څرګند کړه. دا خبرونه اوس د رادیو په منځني صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګند کړه د طالبانو له لوري د تیری وی میاشتې په جګړو کې تر زرو ډیر ملکی افغانان وژل شوی دي. ډیبورا لاینز دا هم ویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونیول شي دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازي طالبانو ته خبرداري ورکړ چې خپل بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړی او ویجاړون کې پړاو تر رسیدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکرارۍ او لپراخې دورسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشره د برالاینز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نور هیوادونو استادو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د یوناما مشره تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرامو بلل او ویل هغه ډلې چې د خبرو لاره د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکی وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولای. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یو میاشت کې چې د طالبانو حمله سختې شوی زرتنه ملکی افغانان وژل شوی دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه هم د اوس وننیول شي نو ناوړه عواقب به له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یو حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې داس یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او پټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوي وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان پنهخه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس د وخان مینپال و جون کې حمله ته د اشاره پترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار خي چې نو غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورزنی ډول د جګړې ل قوانینو پر سر غړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو ل سراولنې تر برید لاندې دي او د جګړې ل پراخېدو سره د محدودیدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی لغونډې ورسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د باسونو هرکلای وکړ.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلی کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي، او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو وړ نه دی، او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورې مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي داروي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې شهر اوسپن په امنیتي پوسټو بریځونه کړی دي. د دغه اداري ویان نظام خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د شهر اوسپن د بدنې پر دیوال مرمۍ لګیدلې او زیان ورته اوښتی. طالبان بیا پر بندونو هر ډول بریجونه رد کړی دي او ویل دي چې دوی دا کار نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مبرز د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي وو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او لوی نور لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډیرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې لزند او خن سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې شوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې شوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لورې پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې تېر ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لورې په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والو زول چې په دې سره خلکو ته ډیر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لار بند وه، هیڅ خلکو نشو کولای چې پاغې کې مریضان مو مړیم ورپکې او د جسدونه هم چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډیر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام کې د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شعاروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
د جګړو یو بل اغیز په روزګان کې په روسیو کلونو کې د غوایانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي، خو جګړو پر دوغو فارمونو هم اغیز کړی دی او د خلکو اقتصادي ټکنې کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دغه فارمونه په اورزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې تر ش ساتنې وروسته بیا نور ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجل غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکې ساتل کیږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره جوارین وړه وربش بنګ دا موږ ته دغه کول لر کم کم ورکو چې دای ورسره مختص بیا شیر ورسره مختص بیا یانج په لاس پساده کې یو پساده کروڑ نور ګرد جواری چوارین وړې بنګ په شمې کې او کنجورای دا د موسی کنجورای او ډوړی دا موږ د در باسه پر ورشو شر سونه دی خړای سم ځغونه ورشو.
جمعه خان وايي په یاد فارم کې دوی کوم ځنګړی نسل غویان نه ساتي، بلکه د کلیوالو او کوچانو څخه پیری او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکا کې دی. نو موړی وای دی په هر میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غویان پلازمینی کابل، غزنی او نور ولایتونو ته انتقالوي، خو ای اوس رواني جګړې کاروبار ټکنی کړی دی.
جنګونو دونه توان ته کړی دی چې په خوا بم په میاشت کې 2-3 پیری د جزګې سمال باروي وس پک وځه کندار ته یو سړی نه بیا یانګه دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. په خوا به سوداګر راکله یو مسکین بیردانه کلګي ساتلی واغه بیا راوستي ولځه ولس شل براو غټه هغه دای د جنگو د لاسه نه څوک رانی وایسه نه سوداګر ازي شرانسه خلک په ځام سیاریان د سارو د ماشان ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي او هغه ته میشتنی تنخوا ورکوي. جناغه خوشحال بیا د غولایت یو بل وسیدونکو دي چې د غویانو پاره می جوړ کړی دي او اوس د خپل څلور نور ورونو سره یو ځای په پالنه بوخدي. نو موړی وای په فارم کې اوس تراتیاو پر غویان لري او د فارم جوړولو په لې لمړی لیو غوی څخه کړی دي.
مخکې موږ زمزک کار کوي زک کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې پیدا نسته پکښې کرا کرا موږ زمزک د کارو سره یو غوی رانی وی رانی وی اخر مو دا فارم سره وایسته دا فارم نو شدی سره پختای پام په بل یو غټم بیا کې یو ډنګر رانج چاغه کو بیا بوزه بل ولادت کې خرڅ کې عدالت خرڅ کو ځکه ګټه پر عدالت خرڅ کو.
خوشحال وای د خپل کاروبار څخه زیات خوشاله دي او لنور ځوانانو هم غشتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پوري د غویانو فارمونه په نوی باندې جوړ شوی دي چې ترڅنګ لسګونه کسانو ته هم د کار زمينه پکښې کې برابر شوی ده. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا شی قدم بولی او وایي چې په دې سربه د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به ټیټ شي. د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راوړي ته ویل چې دی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاوجي په مخه کدی هر ډول اړتیا ولري دی به ورسره مرسته وکړي. نموړی وای په دغه ولایت کې سشکال 15 سلنه مالداری او زراعت وچکالی زپلې دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 10 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال پرون په کابل کې د یو ترورستي بریټ پر مهال ووشل شو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د غونډې پر مهال د پیښه په کلکیو ټکو وغندل شو. نړیوالو چاپی خبرونه هم د دې قضیه په ارتباط مطالب خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپي او الکترونیکي رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس د واخان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خبره کړې دي. مینپال چې له 2016 څخه تر 2019 پورې د ازادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې ووشل شو او مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. انډیپندنت ورځپاڼې او د آزادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستي چې د مینپال په وژلو کې د خپلې ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پریس ژورنال یا د آزادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال تیرور ته په اشاره لیکلي، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لوري په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي، په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا ورځپاڼه د مینپال تیرور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته لدی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وشود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړي دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي وو چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا، په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یو نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونه کوي، هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
وړاندې به واوري چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټرانې فارغ شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مطلب ته مخه کړو، ایران ته به ورشو. د ایران نوی ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شانکر سره لکتنې ورسته وویل چې تهران او نوی ډیلی د سیمه ایزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی دلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنځشنبه په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمری په شپاړسمه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره چې د لوري په مراسمو کې د نوی ډیلی په استازي توپ غډون کړای و تر کتنې ورسته پر ټوئیټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ایزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په دوه ورځنی سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماټیک موقف کې دی او برتانیا او متحده ایالاتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پر تورندای د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله همدارز ویل شوی دی چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوی ډیلی د ونډې هرکلی کوي. رئیسی همدارز ویلی چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپله وټاکي او ادعا یې کړي چې که امریکایان شرایط خراب نه کړي دا کړکیچ په اسانه حل کېدای شي. د هندستان ټایمز د راپور لمخه په 2019 کال کې ورسته لدی چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژي له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکه بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوی ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسی زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کیږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسی سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي اراده او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلی او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
خوست ورسو هغه بلات چې لوروسي جګړو تر ډیره په امان دی. په خوست کې د تیبي زده کړو لوی خصوصي مؤسسه څخه د څلور د شمیرمنو په ګډون یو سل درې تنه ډاکټران فارغ شول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د تیبي زده کړو لوی خصوصي مؤسسه څخه لږونه خزي او ځوانان د ډاکټرانو په توګه فارغ شول. د خوست ډاکټرانو او روغتيي مسؤلینو په وینا په دې سره باندې یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو د کمښتون زه هوار شي، بلکې لیدې لارې به خلق لمیاري او اساسي روغتيي خدماتو برخمن شي. په خوست کې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار عبدالي آزادۍ رادیو ته وویل
د موږ لارې پرتی سیمه کې د خوست او کډ ټول افغانستان د نورو ولایتو دي خزینه دفتر ته په کومه اندازه لاسرسي لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال سلو نفرونه 50 نفر مو خيام د کانکور لري ونسو کامیابی کو ترسو د مور او ماشين ماشوم مړینه راکته شي ترسو په لر پرتو سیمو کو خيام د ته خصوصن اوناس طبقتا هغه خدمات ارزه کول شي.
د تبل رشته څخه فارغ انجونی او ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د تب د زده کړو زمينه برابر شوه. ایوه طرف فارغ زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاج او نور زده کړو د دوام زمينه برابر کړي.
حکومت موږ دا غوښتنه کوي چې موږ ته په ملکی شفاخانه کې تخصص زمينه مسيدي کړو، موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر ته ویلې دي، موږ په هر ساحه کې موږ غوړو چې خپل هیوادولو د پرمرستو کې غو کومه کومګې دي پر آماده یو چې موږ ته زمينه مسيدي شي.
ایوه بل فارغ شریف هم خوشاله ده چې په خپل ولایت کې د ټپ په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر د خوښۍ ځای دی، ډېر خوښي یو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې موږ تک تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوست دې مبارک وي، ټول خویندو ته دې مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمد شاه عبدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
اله مده د مسول چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نور چارواکو څخه ترسو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکي. از خصن په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکول شو چې د دې ملت لپاره یو ډیر سلسترونه راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغه لپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ساقب وایي کچېرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له لس کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې فوس لیدل کېږي چې ساری نه لري. مونږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خویندې ضرورت یې واشه دی پاکستان ولا موهن ته دی وړل کېدلی یو طبابت د خطره مونږ فعلا دپاره یعنی هېڅ داسې ضرورت نه لرو چې نورو ولایت نه مونږ ډاکټر صاحبونه خوست دپاره غړو د حق قدرونه دی مونږ دپاره هم بستي او مونږ هم نورو ولایت ته ورکولی شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکټرانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکټران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
لاند خبرونه د افغانستان د کورونی چور وزارت وی طالب وسلوال د ترنو تلفات وروسته د جوجان مرکز شبرغان شار څخه پښاتم بول شوې دي. د افغان حکومت درسنې او د مرکز د رئیس چرور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پکلا کوټه کې وخندل شو. د وخان مینپال پرون په کابل کې په یو ترسي بریټ کې چې مسولیت طالبان و مانه ووشل شو. د افغانستان د بهرنیو چور وزیر د طالبان وروستي بریدونه لنړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه او یو بشري ناورین بلل دی. سلوینیا چې د اروپای ټولنې دورې مشکوي پرونویل د دې ټولنې د بهرنیو چار وزیران به د اگست په 13 په خپل فوقلاده غونډه کې له بلاروس څخه لیتوانیا ته غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتیدو په اړه بحث وکړي. د روسي ګاسپروم دولتي شرکت پروند د اگست په 15 اعلان وکړ چې د سایبیریا پول بيدیس کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اروپا څخه وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پست شوی دی. او د روسي وی محکمه پرون امریکایي پانګوال مايكل کالوي د اختلاس په تور په 5.5 کال تعلیقي بند محکوم کړ. دا سجرډو پرونه خبرونه کې اوډاندې نور بست خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د جګړو له عمله روغتيایي تاسیساتو ته څومره زیان رسیدلې موضوع چیرو، خصوصا د میرمنو لپاره چې کوم روغتیاي خدمات کې هغه ته څومره زیان اوښته دي. مخکې تر دې چې بحث مخ کړو یو اقتصادي موضوع راخلو. په افغانستان کې په روسي کلونو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. لدی سره په بازارونو کې هغه ډیر شوي دي خو لا هم بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د چرګو هغهي هغه ډیر استفاده کوونکي خواړه چې په ځان ته ډول د خوراک لپاره هم په بو کې شول کیږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډیر خوړل کیږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل خار اوسیدونکو مزمل او نوید
په پختیا یغه ماسان د جنجال نه لري په دې خطر باندې چې وخت زیات نه نیسی نو مخلیو کې له هم دینه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخېږي وخت لن نیسی او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت وای په دغه هیات کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګۍ او د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6 میلیونه او 90 زره دانو ډیر دی. خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50 سلنه اړتیاوی په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
داخلي تامین مشه
ډاکټر اروی د چرګو هګۍ په فوقلاده خوراکونو کې راځي. خو هغه کسان لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګۍ او د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګۍ په پرتله کورنۍ هګۍ ډیر خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنۍ او چرګو هګۍ تر فارمي هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی
چون مرغای خانگی معمولا د بیرون می وشاند
چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په لمر کې وي له حشراتو چنجیو غالو او بلابلو سبزیو استفاده کوي. نو زکه د مغذي موادو له نظر هغای له خوراکي موادو له اړخه غنی دي،
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدان عمل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځند پلورونکي ډیر ځله فارمي هغای د کورنۍ په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوری. د کونړ ولایت اوسیدونکو رحمت الله په دې اړه پلا کې سکوي.
دلته کې د سیوا هغه خرڅېږي چې رنګ یې زیړی د کورانو هغه په شان او چې پلس روپۍ خرڅو چې ګورته مې وړه چې هم کته پارمې و د کورانو هغه په ځای باندې خلک پارمې هغه خرڅي او په ګرانه بیا باندې
پوروسي څو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هغې کمی پیدا کی. دا محل په کابل کې د چرګانو فارمي هغه دا نه پاته فنه او کورنۍ هغه لستر پیندلس افغانیو پوری پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلنی ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه 6000 فارمونه جوړ شوي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل سوي، روغتیایي خدمات محدود سوي او دې مسئلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په دې پروګرام کې دا مسئله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسئله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنې دي. په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ډاکټر نفیسه، په پیل کې تاسو تروزو څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
د دې چې څنګه لمرې تر هڅه مخکې سلامونه علي کې تاسو تاسو خزو صحی وضعیت په غزنی کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزنی کې خورا اندېښمن وو او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې او خلک د جنګ له دوارو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کورنه راوځي او کله کورنه راوتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یو له مسایلو چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډیر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو ځای ته تغییر ورکې ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. ناوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي، یو شمیره مو ده 0-22-22-15-15 و سوا سمسو، بل شمیره مو ده 0-99-203-1540. ډاکټر نفیسه، تاسو د روغتیایي خدماتو یادونه وکړه، د غزنی په کوم ولسوالۍ کې د غستونزې نوري هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ څخه حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالۍ کې اوس اصلا ښځینه ډاکټران نه شي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نه شي کولای له کور نه راوځي او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکټرې نه شي کولای په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې، نو د ښار مرکز ته خلک نه شي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نه شي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نه شي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکتران خپل فعالیت وکړي.
په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر له غړي نازو سنگر سره د تماس هڅه کوو خو ټلیفون نه روښکیږي. ډاکټر نفیسه، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکوونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکټرانی یا روغتیایي کارکوونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه، څه نه ده چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بل خصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري لمړی دا چان انوي بود زموږ ان انا د دې سبب کیږي چې زموږ خزي له کور نه راوونه وزي او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی کله کور نه بهر کې باید خزي نه ډاکټر ته لاړ شي دوهم دا چې اجتماعي بود کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو خزي نه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې خزي بهر کیږي بل خصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې او دا چې باید موږ دا طالب دي هغه خلک دي چې دروسه په دې نه پوهیږي باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو دا چې د سیمینارونو په بڼه کېږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورو نه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي ځکه چې اوس جنګ شدیده سوی حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دې له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي او دا د دې سبب کېږي چې زموږ د ښځو مرګومیر له حده ډېر شي او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړي ده؟
زما پام سل په سله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانیدو ډېر شي نو په دې کېږي چې خلک سل په سله هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیز خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیز کړي خو بیا اغیز یې هیڅکله نه شي کېدای. سل په سله یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول
کوکه کوکړو
نو دا محدودیتونه دا انات
له منځه وړای شو. بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغي په څه وضعیت کې تاسو تروړي کله چې حالت بیخي خراب سی راولي که په لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو را رسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډېری خلک هغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته را رسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات لاسته نه راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا ده چې باید په لومړی په ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لار کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کېږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو تر رسول کیږي چې حالت ډیر د اندېښنې وړ په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای شي یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟
زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي اول دا چې باید په لومړی د کوټ کې راشي موږ کولای شو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي باندې په دوی باندې کار وکړو خو کله چې دوی په اخیرو دقیقو کې راوړل کیږي نو څه ناڅه د غیر مسؤول ولادت سبب کیږي خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسیږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوځو خو بیا هم ډېری کیږي چې په اخیره د خوب کې راځي یا لمنځه ځي یا هم د مور سبب د مرګ سبب کیږي خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي هغه په ولسوالۍ باندې وکړي بیا له ولسوالۍ کې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخت کړی او د ښځو تقدیر کچه هم په لوړېدو ده.
بله، ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سید ځینې اوریدونکي به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسو که ځینې پوښتنې تاسو ته راجې وي تاسو له ځان سره ولیکئ بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو. په کوم ولایت کې
باندې نو خو نو حکومت څه دی باندې کې هغه دغه شخصي خلک چېری مفد سم په چېری زم چېری ما باندې چېری دا کار مې د خپل مجاهد کار نه دی یا خپل چاکوالو زوا یا سړک واړه دا خو د خپل مجاهد کار نه کوي
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلې؟
زه له کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډیره مننه ستاسو آواز موږ واورید، ستاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکو تماس ونیسي چې وروستۍ جګړو شوزو ته د روغتیایي خدماتو در رسولو چارې څومره اغیزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولای سي، حکومت څه کولای سي او روغتیا وزارت. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني
استاد. زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي. زمنګ د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه تقریبا یو اته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوط طالبانو ده. دلته زمنګ د خدمت روان دي، نه قابلیت راځي، ډاکټران راځي دلته.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته تاسو آواز مجاور. وعلیکم السلام مهرباني.
نو زه تاسو ته سلامونه وایم. بار سلام دا ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بد حالات د کرزین حکومت نه راځي، ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کوم ډاکټرانو ته نه دي درېدلي، د ښځو د خلکو خدمت او ملاوت لري.
بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته.
سلام علیکم نو صاحب، څنګه یې؟
ښه. مننه، خیر اوسې.
ما ده ده غلادین سایی دکتر سا چه غلمانم ده 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 پا باره که می خبره که والا
نغینه که کم سوال لری مربانی و که اگوی ستاس آواز آوری
وال می ده ده که ده غزنی ده ملکی شه پخانه که پا خدای باور و که گوره شرا شه بیخی بیخی ده سه مسخری دی والا ده سه ریشان دوی پا مریضانو
تاسو غزنی نزنگ و حاله؟
یعنی مریض چه وال والا والا که پا یو ست که دکتر پایده که شرا شیوی گوره دې هغه خپل واسطه او په دوه شانو په کې درځي چې واسطه دې نه ولاکه دې مریض ته بيخي راګوري.
ډېره مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پوښتنه به حتما د ځان سره هغې یادښت کړی وي.
السلام علیکم صالح صاحب، مخترم تاسو او ستاسو مېلمنو درن مېلمنو ته خپل سلامونه نیکې غلو.
وعلیکم السلام.
وړاندې کوم نورستان د نورګرام ولسوالینه.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډېرې غرنۍ سیمې لري.
نورستان هم په دریو ولسوالۍ کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلوالو لخوا خلک چې هینه بیهي بې بره شوي دي. دغه یو اوریدونکي کې تا دوله پروان نه وایي طالبانو په سیمه کې وایي ښه وایي موږ باندې دغه کېږي او صحي دغه راځي ډاکټران دپاره. د دې خبره زه کله غندمه که کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نه هم خلک محروم پاتې دي. دونه دروغ ته تبلیغات ته دې ضرور نه دی. او نورستان کې خلک د خوړو نه لغمان کې کونړ کې دسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې ستاسو نظریات به ورزو ځکه چې ځینې اوریدونکو ځینې پوښتنې درلودلې، ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به من یادښت کړی وي.
او ډېره زیاته مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وایي سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغوی ته اجازه ورکوي. څه نه دا درته وایم چې په جنګ کې طالبان نه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې جګړې ته هر چا ته ځو هلته جنګ وي، موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي، بیا ته وضعیت امنیتي بیخي صفر صفر ده. نو کله چې هر څه یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت لخوا نه را رسول کېږي هلته دوی